میزبان برنامه بعدی است.
بله مننه کوم سید سمی عباس وقت افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. یا مام صاحب خیر دغه پروگرام د قادر جلالو په تخنیکی همکاري ز صفی الله ستان اگزای وړاندې کوم اوري چې افغان حکومت د ملي امنیت څلکار حنیف اتمر پرون د افغانستان د سولې او ثبات او لترګری سره د مبارزې په برخه کې د خبرو لپاره د څلورو هیوادونو له ملي امنیت څلکارانو سره خبرې کړې دي. په پاکستان کې نن پارلماني انتخابات دي خو تر ارزه مخکې خبرونه لرو. د خبرونو سره ټکی ده. امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي تر ډیرو کلونو وروسته موږ په افغانستان کې پرمختګ کړی. د هلمند سولې حرکت غړي وایي د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد د خپل اعتراض څرګندولو لپاره په خپله وینه لړلی کاغذ د ملګرو ملتونو دفتر ته سپاري. او په پاکستان کې نن چهارشنبه پارلماني انتخابات دي. پوره خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي تر ډیرو کلونو وروسته موږ په افغانستان کې پرمختګ کړی. ډانلډ ټرمپ پرون سه شنبه د امریکا په کنزاس ایالت کې د هغو پوځیانو ته چې د امریکا په بهرنیو جګړو کې ګډون کړی وویل د افغانستان په جګړه کې پر خپلو پوځیانو یې غیر ضروري بندیزونه لري کړي دي. ټرمپ وویل هغه امریکایي پوځیان چې د خپل هیواد لپاره جنګیږي باید دښمن ته د ماتې ورکولو ټول امکانات ولري. له دې امله یې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو زیات غیر ضروري محدودیتونه لري کړي دي.
We don't apologize for America anymore. We stand up for America. We stand up.
دای وی مکتر دی ورسته د امریکا لګټو دفاع لپاره لچا معذرت نه غوړو، بلکې موږ د امریکا لپاره دریګو او موږ د هغو اتلانو لپاره دریګو چې له امریکا دفاع کوي. اوس مهال د امریکا تقریبا 15,000 عسكر په افغانستان کې خدمت کوي. د هلمند د سولې ولسی حرکت غړي وایي نن چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد د خپل اعتراض څرګندولو لپاره په خپله وینه لړلی کاغذ د ملګرو ملتونو دفتر ته سپاري. د دې ولسی حرکت غړي او ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا یو سمبولیک حرکت دی او غواړي د پاکستان خونړۍ مداخلې ته د نړیوالو پام واړوي.
لاس چاړه پرې کوو، په هغه باندې وینه تویوو، همدغه کاغذ د ملګرو ملتونو ادارې ته سپارو، ځکه چې پاکستان تل په یوه لاس کې چاړه افغان ته ورکړې ده او بل افغان یې په وژلې دي.
د هلمند سولې حرکت غړي لا هم په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته ناست دي. هغوی وایي د پاکستان د سفارت له لوري د کتنې او خبرو وړاندیز یې رد کړی دی. د دوی د خبرو په اړه باندې پاکستان تازه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلو چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره تر خپلې وسې هڅه کړې ده او دغه هڅې ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د وچکالۍ د شدت خبر ورکړی. دې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې واخ کړی چې د افغانستان په لرې پرتو وچکالۍ ځپلو سیمو کې بیړنیو مرستو ته د خلکو اړتیا د زیاتېدو په حال کې ده. په بیان کې ویل شوي چې د وچکالۍ له امله لږ تر لږه 1,300 بې کوره شوو افغانانو هرات ته پناه وړې ده. په غور ولایت کې چارواکي وایي هغه شپږ تنه چې وسلوالو طالبانو تښتولي ډېر ژر آزادوي. د غور په دولتي ارولسوالۍ کې د تېرې دوشنبې په ورځ د پوهنتون څلور محصلان چې درې نجونې دي او دوه تنه روغتیایي کارکوونکي له یو امبولانس موټر سره وتښتول شول. د غور د والي ویاند عبدالحی خطیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مذاکرات جریان داره، مجاریم او در این هستو
خبری روانی دیز مکیل داده چه هاگوی نن یا سبا خوششی ده. غور ده والی ویند ویل وسلوالو طالبانو در شپکتنه ده فیروسکو پا لویدیس که پرتی سیمی مرغاب ده تختولی ده خطیبی پوینا وسلوالو طالبانو ده هاگوی ده خوشکولو لپارت سه غختنه نده مطرح کریم. په پاکستان کې نن چهارشنبه د جولای 15مه پارلماني انتخابات دي. پاکستانیان د نن ماخوستن تر اتو بجو وخت لري چې د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپلې خوښې وړ کاندید ته رایه ورکړي. په پاکستان کې 1.6 میلیونه وګړي د رایه ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي او لږ تر لږه 15,000 انتخاباتي مرکزونه پرانیستي دي. د پاکستان حکومت نن د انتخاباتي مرکزونو او رایه ورکوونکو د امنیت ټینګولو لپاره 3,000 عسکر او 4,500 پولیس په دنده ګمارلي. په دې ټاکنو کې د پاکستان د پارلمان 302 او کيو ته د دې هیواد لټولو صوبو 3,015 کسانو ځانونه کاندید کړي. د نننیو ټاکنو پایلې به د جمعې پورز اعلان شي. د یونان پلازمینې اتن ته نږدې په ځنګلونو کې د اور د لګیدو له امله د مړو شمیر څلور اویاو ته رسیدلی دی. د چارواکو په وینا په تېره یوه لسیزه کې د هغه هیواد په ځنګلونو کې داسې شدید اور نه و لګېدلی. د ژغورنې ډلو پرون سې شنبه یوازې په یو ساحلي کلي کې شپږویشت جسدونه پیدا کړل. چارواکو ویلي دي چې د اور د دوشنبه په ماښام د اتن په ختیځ کې د ماتی په نوم په یو کلي کې ولګېد چې لمبې نورو کلیو ته هم خپرې شوې. د یونان صدر اعظم الکسی سیپراس ویلي چې هیواد یې له داسې خواشینونکي حالت سره مخ دی چې د بیان وړ نه دی. ایوی یونان نن ورځ ویر لړلی دی او د خپلو عزیزانو په یاد درې ورځې ملي ماتم اعلانوو. خو اجازه نه ورکو چې ویرجنه فضا پر موږ غالبه شي، ځکه دا وخت د جنګ، د اتحاد، د جرأت او تر ټولو مهم د یووالي د څرګندولو دی. د یونان صدر اعظم له اروپایي اتحادیې مرستې غوښتي او په ګاونډیو هیوادونو یې هم د اطفایې پر ادارو غږ کړی چې مرستې ته ور ودانګي. د مرستې رسولو ډلې وایي تر سلو زیات وګړي زخمیان شوي او تر زرو زیات کورونه په بشپړ ډول سوځېدلي دي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سوریا او اوکراین د کړکیچ په اړه له روسیې چارواکو سره خبرې کړې. د رپورټونو پر اساس انګلا مرکل پرون په برلین کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د روسیې د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز ولیري ګراسیموف سره کتلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دواړو خواوو په سوریا کې امن سیمو ته د بې ځایه شویو کورنیو د بېرته ستنېدو په اړه مهم بحث کړی. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ اور کې لیدلای او لوستلای شئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون د امریکا، سعودي او متحده عرب اماراتو د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې کړې دي.
په دې ناسته کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د سولې بهیر د ملاتړ په ډېرو جزئیاتو بحثونه وشول.
په پاکستان کې نن پارلماني انتخابات دي چې باندې سل میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي.
زمو خپل ووټ استعمالو زمو خډومبې زل دي. زه خپل ووټ استعمال کم او د سټډي لور کم چې تعلیم او د صحت په شوبو کې خړې کارونه وکړي.
د اورزګان ولایت د هراود ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې له دولته هیڅ پراختیایي پروژه نه ده ترلاسه کړې.
د خپل د ولسوالۍ اقواړه موږ سره د همکاري وکړي چې پاس له درې کاله مرته لا خلاصه شوې ده. موږ ولس ډېر در بدر دي.
د اورزګان ولایت دهراود ولسوالۍ د یو اوسیدونکو خبرې مو واوریدلې. دا به مرسته در تخپور کو. خو اوس رازو د دغه ساعت لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په ابوظبي کې د امریکا، د متحده ایالاتونو، سعودي عربستان او د متحده عربي اماراتو د ملي امنیت شورا له استازیو سره په افغانستان کې پر ترهګرۍ او د سولې د ټینګښت لپاره پر هڅو غږېدلی. دا خبره د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه ازادي راډیو ته وکړه. خو د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله باور څرګندوي چې په ابوظبي کې څلور اړخیزه غونډه د افغانستان له سولې سره مرسته کولای شي. هغه ویلي په مندني ختیځ کې روان سیاسي رقابتونه به د افغانستان په اړه د هغوی پر دریز اغیز ونه کړي. فرشتي جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سعودي عربستان، د امریکا د متحدو ایالاتو، د متحده عربي اماراتو او افغانستان استازو په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو پر جزئیاتو خبرې کړې دي. په متحده عربي اماراتو کې په پرونی څلور اړخیزه کتنه کې د افغانستان د پلاوي مشري د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر کوله او د امریکا، سعودي عرب او متحده عربي اماراتو د ملي امنیت سلاکارانو سره غږېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی ویلي،
په دې ناسته کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د سولې بهیر د ملاتړ او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیورتیا په موخه پډیرو جزئیاتو بحثونه وشول. په ټولیزه توګه څلور واړه هیوادونه د یادو مواردو په اړه کلي توافقاتو ته ورسېدل.
قادر شاه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله پرون له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې په متحده عربي اماراتو کې د غونډې ګډونوال په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو مثبت اغیز کولای شي.
از موش توقع داده چه موش هم نگوالی و اوگوی هم نگوالی چه ها مشکلات چه پر نور عرقو برخو که دی منزلی خطیست که نور و ملکون و ترمنزشتا پر افغانستان که منفی اغیزه و که موش یقین لرو چه اوگوی تاثیر مثبت تاثیر چه ولیشی بر دقیق وزیر بنده.
پا این حال که تکل سوی چه افغانستان ده مدنی چولنی قومی مشران و دینی علماو یو پلاوی ده طالبانو لاستازو سره ده کتنی لپاره قطر تولار سی. د افغانستان د سولی دالی شورا د دارالانشا مشر ازادي رادیو ته وویل چې دوه ته د دیپلاوی د تګ هدف د طالبانو استازو ته د افغانستان د ولست سولی د پیغام رسول دي. د دې سفر دقیق وخت نه دی اعلان شوی و سوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت له لوري د سولی د مذاکرو د پیل هڅو ته مثبت جواب نه دی ورکړی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله پرون له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د جګړې مسؤلیت و سوالو طالبانو ته ور اوړي او د داعش په ګډون نورې ډلې په اقلیت کې دي. عبدالله ویل که وسوال طالبان له جګړې لاس واخلي نورې وسوالې ډلې زیات مقاومت نشي کولای. هغه ټینګار کړی چې د وسوالو طالبانو جګړې په افغانستان کې د نورو تروریستي ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې ده.
و موریدل چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په بوزوب کې د امریکا، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د امنیت سلاکارانو سره کتلي دي او د افغانستان د سولې او ثبات په موضوع ورسره خبرې کړې دي. د ولسي جرګې له یو غړي ګل پاچا مجیدي سره مو په همدې ارتباط باندې مرکه کړې ده. دغه مرکه حدیث پردیس کړې ده. له ښاغلي مجیدي پوښتنه کړې چې په بوزوب کې د دغې ناستې په اړه باندې څه نظر لري.
غوړم په سر کې د جناب اتما صاحب د کړنو ستاینه وکم او د دې ترڅنګ کومه ناسته چې په ابوظبي کې روانه ده د دې هغو هیوادونو لکه عربستان او امارات او د افغانستان په شمول دغه غونډه د امریکا په شمول دغه هغه هیوادونه دي چې د افغانستان د امن په راوستو کې رول لري، خصوصا دغه هیوادونه په هغه هیواد دی چې د طالبانو مرکزونه یا د طالبانو مشران هلته اوسېږي. پاکستان پاکستان باندې دوی کولی شي د خپل اثر رسوخي چې دوی لري په پاکستان باندې، همدغه هیوادونه دي په نړۍ کې چې کولی شي پاکستان باندې فشار راوړي او پاکستان نه وغواړي او پاکستان په وس کې دا دی چې طالبان د سولې پروسې ته کینوي او د سولې پروسې کې مرسته وکړي.
مجیدی صاحب، تاسو د په پاکستان د فشار خبره وکړه، ورته ناسته تیر کال په امریکا کې هم شوی و او دا غي ناسته یو عمده غوښتنه هم دا و چې له طالبانو سره باید د خبرو په برخه کې یا په ټوله کې د افغان سولې پر اړه باندې پاکستان باید همکاري وکړي، د تروریزم پر وړاندې جګړه کې باید خپل رول ولوبوي. اما تاسو ولیدل چې نتیجه مثبت نه و، څه تغیر شوی چې تاسو ورته امیدوار یاستئ چې پایله به مثبت وي؟
په خاطر دې چې تاسو ګورئ دلته په پاکستان خصوصا د یو کال نړیوال فشار ډیر زیات شوی دی، خصوصا د امریکا او د پاکستان د دوه ادرسونو د خړ چراغ یا د خاکستري چراغ راوستو لپاره کچې ته دوی همکاري نکي. دا چراغ ته زی او دې کې په پاکستان باندې طبي خبره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا دوی باندې تاجرات وځه کیږي چې د پاکستان لپاره یو خطرناک او مخکې دغه مسله نه و. بل مسله دا ده چې په دې کې اوس د پاکستان تمایلات هغه پخوا غوندې د پاکستان سیاست نه دی، اوس تمایلات شوي دي. دوی هم غواړي چې یو نو باندې د افغانستان د سولې پر راوستو کې مرسته وکړي، ولی بعضې دوی خپل ملاحظات لري.
تاسو هم شاید یاستئ چې په دې وروستیو کې سعودي عربستان د افغان سولې په برخه کې دوی لږ ډیر ښکیل شوي او فعال شوي دي، ولې تر اوسه پورې دوی نه غوښتل یا شرایط برابر نه و؟ څه و چې بالاخره په دې وروستیو کې سعودي غواړي د سولې په برخه کې کوم رول چې دوی لري هغه ولوبوي؟ دلیل په څه ګوري؟
دلیل دا و چې عربستان بعضې ملاحظات د افغانستان په سیاسي سیاست خارجي سیاست کې لرل، بل خصوص د ایران په برخه کې لر چې د افغانستان تیر حکومت ډیر زیات نږدې روابط د ایران سره لرله، نو په دې باندې دوی هغه مرسته چې باید د سولې په پروسې کې کړې وای د زړه نه نه کوله. عربستان حکومت اوس مطمئنه شو چې د افغانستان حکومت د عربستان سره ځان نږدې کوي.
د ولسی جرګې د غړي ګل پاچا مجیدی خبرې مو واورېدې. وی ویل چې په بوزبی کې د افغانستان متحده عرب اماراتو سعودي عربستان او امریکا ناسته به چې د ملي امنیت سلاکارانو پکې برخه اخیستې د افغانستان له سولې سره ډېره مرسته وکړي او د پاکستان په هیواد باندې چې د ده په خبره د وسلوالو مخالفینو د ځای ورکولو باندې تورن دی، کېدای شي پر هغوی فشارونه راولي او دا به د افغانستان لپاره مثبت پیغامونه ولري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اروزګان ولایت د دهراود ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو دوه نیم کلونو رئیس دولت په سیمه کې هیڅ ډول پرمختیایي پروژه نه ده پلي کړې. دوی وایي روانې جګړې په سیمه کې ښوونځي، کلینیکونه، سړکونه او نور هر څه تړلې دي. اخوا د اروزګان ولایتي اداره ژمنه کوي چې په دهراود کې به پرمختیایي پروژې پلي کړي. نور حال له شریف الله شرافت اورو چې له اروزګان ریپورت جوړ کړي.
د جهراوت ولسوالۍ چې د ترینکوټ ښار څخه په 35 کیلومتره کې فراته ولسوالۍ ده، له تیرو دوه نیم کلونو وروسته یو اونۍ مخکې افغان ګډ ځواکونو د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې لارې د ترافیکو پر مخ خلاص کړه. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي چې په تیرو دوه نیم کلونو کې د دولت له هر ډول نعمت څخه بې برخې وه، وایي روانې جګړې ترې هر څه اخیستي دي. دوی دولت ته خواست کوي چې په سیمه کې دي د بیا رغونې پروژې ورته پلي کړي او په ولسوالۍ کې دي غیر فعاله دولتي ادارې ورته فعاله کړي.
د خپل د ولسوالۍ اقواړه موږ سره د همکاري وکړي چې پاس له درې کاله مرته لا خلاصه شوې ده. موږ ولس ډېر دربدر دی او هغه به د کاغذه پر مخ نه ځینې غواړو. نن موږ هغه ځای ته ولاړو چې عملیې ځینې غواړو.
چېرته د جراوت خلک کوټ کوټ شوي دي، در به دره شوي دي، سرایونه یې نړېدلي دي. خپل حقوق غواړو د جراوت خلک انشاءالله د دولت شاته ولاړ دي.
اول مشکل خو مدلا دی چې یو خدای صاحب یاداش کړي. دوه مشکل چې دی په شبخانه کې لرو چې دی وسړي ګوته خوش شي د دغه دا خاصه مړه بازار سره وو، چې دوه مړه بازار سره وو. لکه یو خدای صاحب چې ول کازین ول سره نوالم نه لرو، موږ مخابراتي سیستم نه لرو. مو ساتي اله تراغلي د دوه کال په جریان کې سړي به اله تکړه د توجیه ته په ترینکوټ کې سوي ده.
دا فدا سیال کې د چله دی وړاندې د چوري ولسوالي وسیدونکو هم ویلي و چې په نوم راغلي څه زورواکي تریوړي. په ورته وخت کې بیا د اروزګان ولایتي اداره هم ژمنه کوي چې په دهراوت ولسوالۍ کې به پرمختیایي پروژې پلي کوي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید ازادي راډیو ته داسې وویل:
دلته که تاسو د دغه کومو کومکو څخه محروم سوي یاست، هغه فکر نه کوم چې قصدن به سوي یاست. هغه دغه امنیتي مشکلات او د لارې د بندېدو مشکلات په دې خاطر د مواد تیاری هم نشي وړلای. لکه څنګه چې تاسو غوښتنه وکړل د ریاسانو صاحبانو څخه چې زموږ سره همکاري وکړي، کومک را سره وکړي، زموږ حق راکړي، داسې د ریاسانو ستاسو څخه همکاري او کومک غواړي. داسې شکل نشي کېدلی چې هغه مستحق سړی پاتې د یو سړی حق بل سړی خوړلی. او د پیدامې رئیس صاحب څخه مې هیله داده چې دغه همکاري چې د خلکو څخه غواړي، خلک هم ستاسو همکاري غواړي، باید وخت زمان معلوم شي چې کله جوړیږي دا سړک او کله جوړو.
دا یادونه ورده چې دغه ولایت 15 نورې ولسوالۍ لا هم وسلوالو طالبانو سختې ماسره کړي او لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي او د یادو ولسوالۍ خلک د دولت له هر ډول نعمت څخه بې برخې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غواګیست. د بلخ ولایت اوسیدونکو په خوندزیو کې د مسلکي معلمینو له نشتون او خوندزیو ته د معیاري ودانۍ له نه لرلو شکایت کوي. د بلخ ولایت اوسیدونکو وایي د کوونکې له غنو ستونزو سره مخ دي، خو تر ټولو اساسي ستونزه د مسلکي خوندکو نه لرل دي. مجيب الرحمن حبيبزي په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د بلخ ولایت اوسیدونکو د خوانځوي لپاره د معیاري ودانیو او مسلکي ښوونکو له نشتون څخه شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د معیاري ټولګیو د نشتون له امله تر کېدو لاندې زده کړې کوي. وایسودین په مزار شریف کې د خواجه امیر جان خوانځي زده کوونکی دی. هغه وایي چې د دوی خوانځي ودانۍ نه لري او له کبله یې زده کوونکي چې هم نجونې او هلکان دي په دریو جلا جلا وختونو کې زده کړې کوي.
اسم وایسودین، باشنده مزار شریف، مکتب خواجه امیر جان درس میخوانم. با مکتب ما معیاری نیست، مشکلات زیاد داریم و صنف ما چوکی، میز، دروازه، کلکی نداره، استادای مسلکی هم نداریم.
وایسودین وای چه ده مسلک خونکو دنشتون لامله ده دوی ده دریجه به خونکی ورطریازی تدریس کهوی. پا بلخ که ده خوانزوی زکون که وای چه دولت باید ده دوی ستونزه تا جر تا جر رسیده نوکری او ده مسلک خونکو ده ستونزه ده حل ترسنگ خوانزوی تا میاری ودانه هم جوری کری. په ورته وخت کې د خواجه امیر جان خوانځي مدیر نیک محمد هم د مسلکي ښوونکو نشتون مني او وایي چې لا یاد ستونزې سربېره دوی په خپل خوانځي کې د درسي کتابونو له کموالي سره هم مخ دي. نیک محمد زیاته کړه
فعلا مکتب ما دچار مشکلات کتب درسی است و استادای مسلکی و همچنان منتهای چوکی و میز چیزا ضرورت است نداریم.
په بلخ ولایت کې د لرو پرتو سیمو خلک بیا تر ښاریانو ډیر لا یاد ستونزې سره مخ دي. د بلخ په چهاربولاک، چمتال، شولګره، دولت آباد، شورتپی او کلدار ولسوالۍ کې خلک وایي چې له کلونو راهیسې د ښوونځیو د کموالي او د مسلکي ښوونکو له نشتون ځورېږي. هاخوا بیا د بلخ د پوهنې ریاست مشر صبغت الله مستقیم د یادو ستونزو د شتون په منلو سره وایي چې روان کال په هیواد کې د تعلیم د پرمختیا په کال نومول شوی او ولسمشر غني دوی ته ژمنې کړي چې د راتلونکو دوه کلونو په لړ کې به د بلخ ټولو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي او ښوونځي به په مسلکي ښوونکو سمبال وي. د بلخ د پوهنې ادارې مشر وایي چې د زده کوونکو د زده کړې ټیټه کچه هم له امله د مسلکي زده کوونکو نشتون دی. ښاغلی مستقیم وویل
چیزی که برای ما دانشگاه ها تقدیم میکنه و چیزی که برای ما تدبیر مردم تقدیم میکنه ما اونها را استخدام میکنیم در وساطه. بعض وقتانه که به صراحت بگوییم که کیفیت تعلیمی بنابر نبود استادای مسلکی پایینه.
د یادولو ده چې د هیواد په نورو شمالي ولایتونو لکه فاریاب، سرپل، جوزجان او سمنګان کې هم خلک لور تستونځي سر ټکوي او د معرف دی ودی په برخه کې محلي ادارې په بې پامۍ تورنوي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو ته غوږی است. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او فم 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لوی دزو مطبوعاتو تبصری وایي.
په افغانستان کې سولې ته د لاسرسي په خاطر باید د کوریا تجربې ته مراجعه وسی. دا د دی هیل مجلې د یوې مقالې عنوان دی. د لیکوال په باور د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې تمایل چې غیر عادي خطرونه مني شای په کوریا ټاپو وزمه کې د سولې لپاره تر ټولو ښه فرصت رامنځته کړی وي. په مقاله کې راغلی چې پښتنه داده چې دا ډیپلوماټیک چلند بل په کوم ځای کې اغیزمن ثابتېدای سي. د لیکوال په باور افغانستان یو مهم مستحق دی. خو ولې؟ لیکوال په ځواب کې لیکي د شمالي کوریا او افغانستان ستونزه ورتوالی لري. د لیکوال په باور هر یو داسې جګړه ده چې نور پر خپل حال پاتې ده خو په نظامي لار نه سي حل کېدای. جینز ډیفنس خبرونی په خپل اخیری غنه کې په افغانستان کې پر سختري زو د زیاتو سوي فشارونو په اړه لیکل دي. مقاله په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت له قوله لیکي چې افغان او نړیوال ځواکونه د طالبانو، داعش او نورو سختري زو ډلو پر وړاندې ورسته له هغه فشارونو زیات کړي چې د جون میاشتې په دیرشمه د افغان حکومت له خوا غځیدلې اوربند پای ته ورسید او د افغان او نړیوالو ځواکونو تهاجمي عملیات پیل شول. د تیرې شنبه تر ورځې پورې افغان ځواکونو تر نیوي زیات عملیات پر مخ وړي چې په نتیجه کې شاوخوا 1100 سختري دو تمرګ جوړ له اوښتې ده. مقاله د غوث ملاتړ ماموریت له قوله دا هم لیکلي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو د ځانګړو عملیاتو دوه قومندانان، د القاعده یو مالی مرسته کوونکی، یو د داعش ډلې قومندان او د طالبانو د لوړې او منځنۍ کچې مشران وژل سوي. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې په کابل کې د یک شنبې د ورځې ځانمرګ بریت په اړه لیکلي چې د فرانسې خبري اژانس یو موټر چلوونکی هم له هغو درویشتو کسانو څخه و چې په هغه حمله کې وژل شول. مقاله د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د مرستیال رئیس رابرټ ماهونی له قوله لیکلي چې د رسنیو موټر چلوونکی د خبرونو راټولولو په برخه کې مهم رول لوبوي او د اختر محمد مړینه د رسنیو د کورنۍ لپاره یو ضایعه ده. داعش ډلې د هغې همدې مسؤلیت ومانه چې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم یې هدف و. عبدالرشید دوستم تر یو کال زیاته موده وروسته له تبعیده افغانستان ته بیرته د یکشنبې په ورځ ستون سو او په هوایي ډګر کې دا حمله رامنځته سوه.
په پاکستان کې نن چهارشنبه د جولای 15مه پارلماني انتخابات دي. پاکستانیان د نن ماخوستن تر 3 بجو وخت لري چې د رایې مرکزونو ته ولاړ او د خپلې خوښې وړ کاندید ته رایه ورکړي. پاکستان کې 1.6 میلیونه وګړي د رایې ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي. نور جزئیات له فرشتې جلال زی اورو.
په پاکستان کې نن لږ تر لږه 15,000 انتخاباتي مرکزونه پرانیستل شوي دي. د پاکستان حکومت د انتخاباتي مرکزونو او رای ورکوونکو د امنیت ټینګولو لپاره 3,000 عسکر او 4,500 پولیس په دنده ګمارلي دي. په پاکستان کې د رای ورکوونکو 45% ښځې او 50% نارینه ګڼل شوي دي. په دې ټاکنو کې د پاکستان د پارلمان 342 چوکیو ته د دې هیواد له ټولو صوبو 3,015 کسانو ځانونه کاندید کړی دي. په پاکستان کې د انتخاباتو په درشل کې پر سیاسي فعالانو، انتخاباتي کمپاینونو او کاندیدانو په خونړیو حملو کې د څو مخکښو کاندیدانو په ګډون سلګونه کسان ووژل او زخمیان شول. د ډالر په مقابل کې د پاکستاني روپۍ بیه ورځ په ورځ ټیټیږي. ډېر پاکستانیان په اقتصادي مارکیټونو کې له بې ثباتۍ او د دوبي د ګرمۍ په اوج کې له بې برقۍ کړیږي. خو له دې ټولو ستونزو سره زیات پاکستانیان را روانو ټاکنو ته خوشبین دي. لاہور یہ اسیدن کئی محمد آباد وائی
ویسے آپ کو پتا ہمارا ملک کتنے کرائسز میں
تاسو ته معلومه ده چې موږ په بحران کې یو. خو هیله لرو چې زموږ د هیواد د پرمختګ لپاره به ښه خلک انتخاب شي او موږ به د بری پر لور لاړ شو. خلک د انتخاباتي مرکزونو د امنیت په اړه ډاډه دي. د لاہور ښار یو بل اوسیدونکی محمد شیرزاد وایي امید لرو چې هغه کسان به وټاکل سي چې پاکستان ته کار کوي، پاکستان پرمختګ وکړي. زموږ هیواد په څو بحرانونو کې دی. انفلاسیون زیات سوی، د تیلو نرخ پورته سوی، ډالر د پاکستاني روپۍ په وړاندې ډېر لوړ سوی. خلک باید داسې کسان وټاکي چې د هیواد د پرمختګ لپاره کار وکړي. د افغانستان حکومت وایي په پاکستان کې له راروان سیاسي بدلونه زیاته توقع لري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله پرون د امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې پاکستان کولای سي پر وسلوالو طالبانو فشار راولي او د سولې مذاکرو ته حاضر کړي.
هغه وخت پاکستان وضعیت پر افغانستان باندې مثبت تاثیر کوي چې پاکستان دولت په عمومي ډول ملکی او نظامی ټول دا تصمیم ونیسي چې هغه کسان چې په افغانستان کې د نارامۍ سبب ګرځي یا هغوی سره مرسته نه کیږي یا هغوی ته دا فرصت مساعد نه دي یا پر هغوی باندې فشار راولي چې مذاکرې میز ته حاضر شي.
د افغانستان او امریکا حکومتونو په مکرر ډول په پاکستان کې پر حکومتونو تور پورې کړی چې پر طالبانو یې کافي فشار نه دی راوستی چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته کښېني. خود پاکستان حکومتونه وایي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هر هڅه کوي. په پاکستان کې په نننیو ټاکنو کې به د مسلم لیگ نواز ګوند د کاندید شهباز شریف، د تحریک انصاف پاکستان ګوند د مشر عمران خان او د پاکستان پیپلز پارټي یا د پاکستان د خلکو ګوند د کاندید بلاول بوټو زرداری ترمنځ سیالي سختوي. د انتخاباتو ګټونکو د جمعې په ورځ اعلانېږي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
ازادي راډیو ته غواګاسته. اوس هم اسمت ساروان د زمکه د تودوخې په اړه باندې تاسو ته یو مطلب وایي.
په یو تازه څېړنه کې اټکل شوی چې د مځکې د هوا د تودېدو له کبله به په زرګونو میلیارد ډالره زیان پیښ شي. د پی ای ساينس د راپور له مخې د روانې پیړۍ تر پایه یعنی تر 2000 پورې به د تاوانونو اندازه د کال 4,000 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. څېړونکي وایي چې ډېر تاوان به د کنګلونو د ویدي کېدو او د سمندرونو د اوبو د سطحې د لوړېدو له کبله پېښ شي. د ساینس پوهانو په دې څېړنه کې ویل شوي چې د هوا د تودېدو له کبله به تر 2000 پورې د چین په شان هېوادونه زیات تاوان وکړي. خو یو شمېر شتمن هېوادونه به د سیلونو په وړاندې دفاعي چارو ته د پاملرنې له کبله لږ زیانمن شي. د بریتانیا د ان او سی مؤسسې څیړونکي وایي تر 600 میلیونه زیات خلک په نسبتا ټیټو ساحلي سیمو کې اوسي. دا سیمې د سمندر له سطحې څه کم 10 متره لوړې دي. تر 2000 میلادي کال پورې د هوا تودوخه د سانتیګراد 1.5 درجه لوړې شي، خو که تر 2 درجو لوړه شي د سمندر د اوبو سطح به په متوسط ډول 1.8 متره لوړه شي. دوی وایي که د مځکې د هوا د تودوخې د مخنیوي لپاره هلې ځلې ونشي، سیلونه به هر کال 14 میلیارد ډالره تاوان پیش کړي. دا به په 2000 میلادي کال کې د نړۍ د ټول ناخالص تولید د 2.8% برابر وي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وی تر ډیرو کلونو وروسته موږ په افغانستان کې پرمختګ کړی. هغه پرون په کنزاس ایالت کې له افغانستان او نورو بارنیو جګړو ورغلو امریکایي ځواکونو ته خبرې کولې. هغه ویل د افغانستان په جګړه کې پر خپلو پوځیانو غیر ضروري بندیزونه لدی کړی دي. د هلمند سولې ولسی حرکت غړي وای نن چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنی پر ضد خپل اعتراض څرګندولو لپاره په خپل وینه لړلې کاغذ د ملګرو ملتونو دفتر ته سپاري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د وچکالۍ د شدت خبر ورکړی. په غور کې چارواکي وایي هغه شپږتنه چې وسلوالو تښتولي ډیر ژر راخوشي کوي. شپږتنه چې پکې 3 نجونې او 2 روغتیایي کارکوونکي هم شامل دي پرون له دولتيار ولسوالۍ تښتول شوي. په پاکستان کې نن چهارشنبه پارلماني انتخابات دي. پاکستانیان د نن ماخوستن تر 2 بجو وخت لري چې د رای مرکزونو ته ولاړ شي او خپل کاندید خوښ کړي. په پاکستان کې 1.6 میلیونه کسان د رای ورکونې په شرایطو برابر دي. د یونان پازمینې آتن ته نږدې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله د مړو شمیر 4 اویاو ته رسیدلی دی. په یونان کې 3 ورځې ملي ماتم اعلان شوی. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سوریې او اوکراین د کړکېچ په اړه د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز ولری ګراسیموف سره خبرې کړي دي. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com او facebook.com/ازادي رادیو کې لوستلی شئ. یو شمیر ځوانانو په کابل کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت مخې ته په یوه اعتراضي غونډه کې له دولت ته وغوښتل چې د پایتخت اوبه مدیریت کړي. دغه اعتراض کوونکو وویل کابل په جدي توګه د اوبو له کمښت سره مخ دی او حکومت باید د دې ستونزې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. اخو د اوبو او انرژي وزارت وایي د اوبو د کمښت مخنیوي لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت خطر د خلکو اندېښنې راپارولي او د دغې ستونزې د هواري په هدف د نوي فصل ټولنې یو شمېر غړو د اوبو او انرژي وزارت مخې ته یوه اعتراضیه غونډه وکړه. د دغې ټولنې غړي وایي په کابل ښار کې د ځمکې لاندې اوبو سطحه کمه شوې او که دغې ستونزې ته رسېدنه ونه شي نو کابل به د اوبو د کمښت له جدي خطر سره مخ شي. د کابل په ولسوالیو کې د اوبو د بندونو جوړول او له دې لارې ښار ته د اوبو لیږد او د اوبو د هغو پروژو بشپړول چې چارې د سردار محمد داود خان په وخت کې پیل شوې وې د هغه غوښتنې وې چې اعتراض کوونکو د حل لارې په توګه حکومت ته وړاندیز کړي. د دغه اعتراض کوونکو له ډلې محمد داود همدرد ازادي راډیو ته داسې ویل
پروژه‌ای که در زمان سردار محمد داود خان از جبل سراج
دی وایي هغه پروژه چې د سردار محمد داود خان په وخت کې د پروان له جبل سراج نه پیل او تر بګرام رسیده او ټاکل شوی و له دې لارې کابل ښار ته اوبه راشي دا پروژه نیمګړې پاتې ده. زموږ غوښتنه ده چې دا پروژه بشپړه شي چې د اوبو د کمښت ستونزه هواره شي. د ژورو ساګانو له کیندلونو مخنیوی او له خاره د مدني اوبو د تولیدونکو شرکتونو وستل د اعتراض کوونکو نورې غوښتنې وې چې په دغه راټولیدنه کې مطرح شوې. دغه اعتراض کوونکو له کابل ښاریانو هم وغوښتل چې د اوبو له ضایع کېدو مخنیوی وکړي. د دوی په باور خلک د اوبو په خوندي کولو سره باید راتلونکو نسلونو ته اوبه ذخیره کړي. یو تن بل اعتراض کوونکی محمد نصیر سلطانی
نه موټر شویانې دي که کورونه هغوی د ښار ټول خلک د وګړې د ښار دوی دغه د اوبو مصرف یعنی بیخي بې ځایه مصارف د اوبو کوي. د دغې نه باید جلوګیري وکړي هم د ښار وګړي دوی باید په خپل د ځانو د آینده لپاره د خپل بچیانو لپاره دوی دغه کې هغه کوشش وکړي چې بیزه او مصرف نه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په کابل کې د اقلیمي بدلون او د وچکالۍ د پیښو مدیریت تر عنوان لاندې ورکشاپ کې له اوبو ګټه اخیستل ناسم وبلل او ویویل که پام ورته ونه شي کابل به د اوبو له پلوه له ستونزو سره مخ شي. ښاغلی فهیم زیاتوي چې په کلنی ډول په کابل او نورو لویو ښارونو کې د اوبو سطح 40 متره ښکته ځي چې دا یوه جدي ستونزه ده. نوموړی وایي دا مهال 40 ولایتونه چې شاوخوا 1.5 میلیونه انسانان پکې اوسیږي د وچکالۍ تر اغیز لاندې دي چې دغې مسلې په کرنه، څارویو او د کورنیو په اقتصاد منفي تاثیر کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت ویان محمد آصف غفوري د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د کمښت په برخه کې د اعتراض کوونکو غوښتنې باید په جدي ډول وڅېړل شي. نوموړي د دغو ستونزو د هواري په برخه کې وویل د للندر او شاتوت بندونه کابل خاریانو ته د پاکو اوبو د رسولو لپاره جوړیږي چې د للندر بند 2 میلیونه وګړو او د شاتوت بند بیا څه باندې 1.5 میلیون کسانو ته اوبه برابروي. ښاغلی غفوري وایي د ځمکې لاندې د اوبو تغذیه کول د دوی په نورو پروګرامونو کې شامل دي چې په ترس کې به یې 100 ساګانې وکیندل شي. د نوموړي په خبره د دغې پروژې لګښت 2.6 میلیونه ډالر دی چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
خوست کې د کرنې وزارت په چوکاټ کې د کرنې د وادي او د کلیو د پراختیا پروګرام کار ډی اف لخوا د نسلي چرګانو د پاللو لس زریز فارم له جوړېدو وروسته خپل فعالیت پیل کړ. د یاد فارم د جوړېدو چارې چې 2 کاله مخکې پیل شوې وي ورباندې 2,90,000 امریکایي ډالر لګښت شوی چې نیمه یې برخه یې کار ډی اف ورکړي. د کرنې د وادي او د کلیو د پراختیا پروګرام کار ډی اف په خوست کې د چرګانو د روزلو، د شنو خونو د جوړولو او همدارنګه د شاتو د مچیو د روزلو په دریو برخو کې فعالیت لري. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې ورپسې بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام در تخپور شي.
په خوست کې د کرنې د ودې او د کلیو د پراختیا پروګرام یا کارډیف ولایتي مسؤل حیات وزیر عرفان آزادۍ راډیو ته وویل چې د نسلي چرګانو فارم د مرکز اړوند د صحرا باغ د غونډیو په لمن کې په 4 بلاکونو کې جوړ شوی چې په دې سره به 10,000 چرګان په یو وخت هګۍ تولیدوي او بیا به په هجري کې په یو ورځنیو چرګوړو تبدیلیږي.
دلته به نسلي چرګان دي چې دغه به هګۍ تولیدوي، وروسته به دغه هګۍ هجري هلته به انتقالیږي او هلته به دا په یو ورځني چرګوړو تولیدیږي، وروسته له دې به دغه چرګوړي هو فرمونو ته چې د کرنې د ودې او کل پراختیا پروګرام لخوا په خوست ولایت کې جوړ شوي یا د جوړېدو په حال کې هلته به په وښینو چرګانو بدلیږي او بیرته به دا بازار ته عرضه کیږي.
حیات وزیر عرفان د یاد پروژې د لګښتونو په باب وویل چې د چرګوړو په 4 بلاکونو او هچري باندې 2,40,000 امریکایي ډالر لګښت شوی دی. د ویل کارډیف او خصوصي سکتور په دې کې 50% د پیسو ونډه پرې کړې ده.
هچري قیمت 1,50,000 امریکایي ډالر دی او د بریډر فارم چې په 4 بلاکونو کې جوړ شوی دی دې قیمت 1,90,000 ډالر دی چې جمله قیمت دې پروژې 4,60,000 امریکایي ډالر دی.
حیات وزیر عرفان په وینا چې تر اوسه په خوست کې 40 د غوښینو چرګانو 15 زریز فارمونه جوړ شوي او 4 نور جوړېدو ته نږدې دي.
دغه چرګوړي بیا همدلته چې په هیسټري کې تولیدېږي دغه چرګوړي بیا ما 15 زریز فارمونو ته انتقالېږي چې هلته به غټېږي او بیرته بازار ته عرضه کیږي.
حیات وزیر عرفان د یاد برنامه د اغیزو په باب وویل چې په خوست کې د شنو خونو په جوړېدو سره د کال په ټولو موسمونو کې د شنو سبزیو او ترکاریو کمښت له منځه تللی.
خوشبختانه د دیګران سونو په رسېدو سره په مارکیټ کې د سبزیاتو د قلت سخت نه لیدل کیږي. همدارنګه د چرګانو په برخه کې خوست انشاءالله یو څه په خلکو درېدلی دی. همدا شاتو برخه کې مونږ انشاءالله یو هنی پروسیسنګ پلانټ تر کار لاندې دی، هغه به جوړېږي. نور شات همدلته پروسیس کیږي په خوست کې.
پا په خوست کې د کرنې د ودې او د کلو د پراختیا پروګرام یا کارډف چې په 2014 کال کې په خوست کې فعالیت پیل کړی، دا مهال په دریو مرکزی واحدونو او څلورو ولسوالیو کې کار کوي. د یاد برنامې ولایتي مسؤول وویل چې په خوست کې د شنو خونو، چرګوړو او د شاتو د مچیو د روزلو په برخو کې پانګونې ته د خلکو لیوالتیا ډیره ده او دوی تمه لري چې د دې برنامې په دریم پړاو کې به تر 200 نورې شنې خونې جوړې کړي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیلې ومني. په دې خبرونه کې بیا هم ستاسو پیغامونه را رسیدلي دي چې غواړم له تبصرې پرته درته خبره کړم. په سر کې د بادغیس د بالامرغاب ولسوالۍ څخه یو اوریدونکي زنګ وهلی او د وچکالۍ څخه شکایت لري. ورپسې به د نورو دوستانو شکایتونه او پیغامونه هم په پرله پسې ډول واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا سیزه وایم دا فروش کال راځي پر خلکو باندې علماء باندې دا وشکاله راغره ده. پیسې دولت پیس تصور دا دې سمه دی ولا شي دا علماء یا خلک شي لري کنه نه د مسئول رخت نه شي څه مسیر ورو کیږي زموږ څو نه راو کیږي. دا بادغس بالا مرغاو دولت علي ما دا د دولت سین دا هله موږ لرو چې دا خپل مالسي و دا شي موږ خوښه ده څه خطر راځي سکی خدا سامان. السلام علیکم. السلام علیکم. زبا شاہ خان ارمانی شایسته میوانس صاف صفائی کیم. ما دا آزادی رادیو خدای ول د چې دا شروای کی یار بچان کا دغه خلق دې دوري خدا د کندا او دې خدا د لار د شپې راو دا جام سره وځي د غیر ناک خلق مسلمانان شکی په شی جنښت ټلیفون جنښت ما پیغام السلام علیکم. زه محمد فضل زابلی د کندهار خبر کوم. وه د کندهار کې کوم کلینیک چې اوسه د کوبال د زوم په څیر شي ولایتونو په څیر دی. یا د لوی کندهار ولایتونو چې لوکر روزګان زابل هلمند دا دی او زابل د نیسل زابل پر ځای نیمروز ولا چول دي. ما دا شکایت دي ما غوښتنه د کوبال د مدیر یا د مشر څخه چې دی وي زابل سر د چلن کې زابل یې نیسل دي او روز یو راچول دي. اوبد زابل پکشي کې ځکه چې کندهار ته صدر ولایت نه ځل زابل روزدان یلمن ټول د دغه زابل پر موټور دي او څنګه
هغه زما دې ز دیولا مجاهد دی پکتیکان په تماس سوایم. ما سره د سبخانه څخه دا غواړم او دا پیغام څه پیدام تایم په پکتیکای څخه لولو سوالي یو بازار د لوی بازار ته دې بازار کې دوای ګان دا چې د کپیا ته دوای ګان دې په تاریخ تیر دي او ډاکټران هم سم ډاکټران دې ځکه کو ډاکټري هغه چا ته تبرکلوز دوای کې چا دې میډیا مرز دې تبرکلوز دوای ورکړي دا هغه لا چې خراج کابل ته ولاړ چې بیا ورته ای تبرکلوز دوای خوړل دې ورکه دوای دې خوړل هغه لا فازاز او ډاکټري نه مانی ځکه کو ډاکټري دا جار مرز دې لا افغانی ته وای زایم د سفخل او لوسوالی ته څوک راولېږي دا کپیا ته به تاریخ د وایګان لري کې و سلام.
bale assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سلام من موږ د ولایت هلمند دولت اعلان کړی چې موږ دا چې څه څه راخست دي چې اغه موږ د نشیټ د نشیټ کو په وړاندې باندې موږ د نشیټ کو مخنیوي کړی دي. اصل اس کا سمګر کړي کدا چې هغه رښتای خو دلته زموږ په هلمند ولایت کې په لشکرګاه کې د ورت دولت ورسره لاس په آس ځای کې خدای چې د کمانډانانو کورونه یا د کمانډانانو ځایونه بیا دولت ولې د هغه مخنیوي نه کوي. مګر دولت چې نشته کوم مخنیوي کوي نو خو باید هغه پلورن کې ونیسي چې پلورن کې ونیول چې بیا د څو ګرانه شو کې چې بیا دغه ته نشي تو کې راوړل. نو دا چې موږ دولت ناکامه دی دا دولت دروازه دولت چې دی دا وای چې موږ پنشه تو مراسط تو تانا نیوه دیم نو ده دیه پرسا چه تاسی هم دا اونیسی بگونه هم که راشی چه پدی که خو راسط چه دنشه تو که مخنیوه و که باید دنشه تو که پلور پشار که بند که راد مر دولت لو نکمه ده او دولت درواغ جن دولت دی. سلام هلمنده لشکرگاه.
السلام علیکم خوشلایم نه د شکور کوم سلام ته صبح خان جی نه خبر کوم چې ما پیغام دغه دی چې مونږ د وینې خلک سیمه کې چې کوم نه د شکور کوم سلام ته کوم روپۍ تیریتوي وزي د وینې خلک په سیمه کې چې ریپۍ وته وزي چې په دانه باندې نه مختب کلینیکی نه دغه په جوړ کړي دغه کلینیکی نه مختب نه باندې نه سړکی نه د میتا د مشروم سړی نه میتر پیسې نه روخلي میته مشروم نه وتی می خپل د ځوانون سره تر شوی یو چې دغه پیسې په خپل می ګروري چې باندې نه په جوړ کې مختب نه په جوړ کې باید میتا ځوانونو ته ورو کې هغه ته نه کې ور باید مشروم نه کې ور مشروم میتا ایوا بلونه کې